Rosa. السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې نیم ساعت کې نړیوالو افغان دولت او طالبانو ته یو نوې نه مادهی زاتر هسپارلې
د دغه حدود ټاکل یا د سرو او شنو کرکو ټاکل دا ښه خبره ده کچیر ته فشار نوي مونږ یو حل لارې ته نرسېږو
افغان ولسمشر بیا وایي د ډول طرحو کې بیړه ښه نه ده ننګرهاریان وایي چارواکو خیالي پروژې پرې تېرې کړي
ویالې جوړېدل دي ورده شي دا خلک د وګوري جنجالي کې یو تیګه نه دی خود شوي
پکتیا کې میرمنې برېښنایي تذکرې غواړي
زمونږ خویندې د خپل هویت څخه برخمن شي باید خپله تذکرې واخلي او ولسوالۍ ته هم دوی مرکزونه وغځېږي
د ایران په نتنز اټومي پټۍ کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې سموکاګ آزادی رادیو نه اوري مخکړه دي چې د یو نورو راپورونو تراشو په مکړی خبرونو ته نوریاس نوري چمتو کړي
په پایل کې څو مهم خبرونو سرلیکونه افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه سولې ته پر رسیدو کې چې په نتیجه کې پر اساسي اصول موافقه نه وي شوې نه ښایي چې بیړه وشي ایران د نتنز پاتومي تاسو کې دی الکترونیکي ستونزې خبر ورکوي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي برېټانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسي د هڅو چې هغه بے ثباته کوونکې بللې کلک مخالف دی بشپړ خبرونه افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه سولې ته پر رسیدو کې چې په نتیجه کې پر اساسي اصول موافقه نه وي شوې نه ښایي چې بیړه وشي ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن د کودامن د خلکو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته یې کړه د سولې هغه طرحه چې دوی د استانبول د غونډې په درشل کې وړاندې کړي اصلي محور یې د په وینا پر دې هېواد له تپل شوې جګړې څخه یوه عادلانه او تلپاتې سولې ته په انتقالي دورې څرخي
سوله زموږ طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو ډیالوګ دی له دوامداره او ګټور بحث پرته چې پر اساسي اصولو نتیجې ته ورسیږو څوک دې ورختای نه کوي
په ورته وخت کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې د پروسې په چوکاټ کې د سولې د حکومت په رامنځته کولو ټینګار وکړ او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د سولې بحثونه به په پټه ترسره نه شي ښاغلي صالح دغه راز وویل چې د استانبول غونډه به روانه اونۍ جوړه شي که څه هم د دې غونډې دقیقه نیته تر اوسه رسمه نه ده اعلان شوې خو له دې مخکې ویل شوي وو چې هغه به د اپریل په 14 جوړه شي په عین حال کې په قطر کې د افغانستان سفارت په یو لیک چې د بهرنیو چارو وزارت ته استولی ویلي چې ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو ترکیه او قطر د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوو ته د نهو مواردو یادونه کړې چې پرې خبرې وکړي تر څو د استانبول په غونډه کې د خبرو لپاره یو ټینګ اساس رامنځته کړي د استانبول د غونډې په درشل کې د سولې د ولسي حرکت د 28 ولایتونو مسؤلینو په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې سولې ته د رسیدو لپاره څلور مهمې سپارښتنې وړاندې کړې د غونډې برخوالو په یوه خوله ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره ضروري ده چې لومړی اور بند وشي د دې حرکت د پکتیا د څانګې مسؤل احمد شاه بهار وویل
هغه د سولې په پروسه کې تر ټولو لومړنی او اساسي پړاو د سولې منازعې په مدیریت کې دغه دی چې باید مخکې له جګړې اوربند وشي او وروسته خبرې اترې پیل شي ځکه د جګړو په وخت کې کله چې جګړه شدت ومومي خبرې اترې نه دا چې نتیجه نه ورکوي بلکې امکان هم نه لري
د سولې په ټوله پروسه کې ولسته ونډه ورکول د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د باصلاحیت پلاو ترمنځ د خبرو مخته وړل او د سولې په اړه یو هر اړخیز جوړجاړي ته تر رسیدو مخکې د جګړې هیڅ یو لوري ته امتیاز نه ورکول د دې حرکت د غړو د غونډې نور مهم ټکي وو په بغلان کې معلولینو او د جګړې د قربانیانو د کورنیو په لسګونو غړو د یوه اعتراضیه لارون په ترڅ کې د خپلو حقوقو او امتیازاتو د اجرا غوښتونکي شول دوی چې نن د پلخمري په ختیځ کې د کابل لویه لارې د څلورو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه چارواکي تورن کړل چې له برېښنایي تذکرو پرته پر عادي تذکرو ورته خپل میاشتني حقوق نه ورکوي
ما شما
3 سال 4 سال مونده
د بغلان د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس عبدالصبر صابریار وای د نوي طرز العمل لمخه ټول معلولین او د شهیدانو ورثه باید نوي الکترونیکی تذکره واخلي او لدې پرته میاشتنی حقوق نه ورکول کیږي. د چارواکو په وینا په بغلان کې له 2000 زیات د جګړو معلولین او د جګړو ورثه ثبت دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران نن د نتانس په اټومي تاسیساتو کې د یوې الکترونیکي ستونزې خبر ورکړ. تر دې یوه ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوي پرمختللي سنتریفیژونه فعال شوي وو چې د یورانیمو د پخولو پروسه لا چټکوي. د ایران په دغه تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو کې د حملې دغه وروستۍ پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې ویان بهروز کمالوندي وویل دغه پیښې تلفات نه دي اړولي او نه هم هوا ککړې کړې، خو زیاته کړه چې د نتانز د تاسیساتو برېښنا یې اغېزمنه کړې ده. تیر کال د نتانز په اټومي تاسیساتو کې اور ولګېد چې حکومت هغه د ایران پر اټومي پروګرام د حملې هڅه بللې وه. تر ځمکې لاندې د نتانز اټومي تاسیسات د ایران د یورانیمو د پخولو د پروګرام مهم ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې څارونکي پرې څارنه کړې. د دغې حملې او د ځینو نورو حملو تورونه پر اسرائیل چې په سیمه کې د ایران یو سرسخت دښمن ګڼل کیږي لګول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي بریتانیا او متحده ایالات په اوکراین کې د روسیې د هڅو چې هغه بې ثباته کوونکي بللې کلک مخالف دی. ډومینیک راب نن وویل په وروستیو کې له اخیستل شویو ویډیوګانو، تصویرونو او نورو اسنادو څخه ښکاري چې د روسیې وسلوالو ځواکونو د اوکراین د پولو پر لور یا د لاندې کړې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمې ته ډېر خوځښتونه پیل کړي چې ورسره دا اندېښنې چې ګوندې موسکو به د اوکراین ختیځې برخې ته د ځواکونو د استولو لپاره تیاری نیسي زیاتې شوې دي. کرملین د ځواکونو د پشا کولو لپاره د لویدیز غوښتنې رد کړي او همې دا خبره چې دغه ځواکونو ګواښ رامنځته کړی رد کړې ده. کرملین ویلي د روسیې د خاورې دننه د ځواکونو خوځښتونه د ملي حاکمیت مسله ده. ښاغلی راب دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دواړو لورو له خبرو وروسته اردوغان په سیمه کې وروستي پرمختګونه د اندېښنې وړ وبلل او هیله یې ښکاره کړه چې دغه لانجه د خبرو له لارې او د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا سره سم له سوله ییزې لارې هواره شي. فرانسه د کورونا ضد واکسین د پروګرام د ګړندې کولو لپاره د فایزر، بایونټیک او موډرنا واکسینونو د لومړي او دوهم ډوزو ترمنځ واټن اوږدوي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولیوی ویرن د فرانسې جی ډی ډی ورځپاڼې ته نن یکشنبې وویل چې د دغو واکسینونو لومړي او دوهم ډوز به له دې وروسته د څلورو نه بلکې د شپږو اونیو په واټن کې تطبیق کیږي. د هغه په وینا دا کار به دوی ته د دې زمینه برابره کړي چې ډیرو خلکو ته د خوندیتوب له کمیدو پرته واکسین ورکړي. د واکسین د پڅ بهیر له پیلېدو وروسته فرانسه د رواني اپریل میاشتې تر نیمایي د مخه هغه هدف ته نږدې شوې چې باید په اونۍ کې 10 میلیون وګړو ته د واکسین لومړني ډوزه ورکړي. په داسې حال کې چې هیوادونه د کورونا د وایروس د نویو بڼو په وړاندې د واکسینو د ترلاسه کولو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، یو شمېر روغتیایي متخصصینو سپارښتنه کړې چې د واکسینونو د لومړي او دوهم ډوز ترمنځ د وخت زیات شي.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړي. کابل کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 4. هرات کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي، د ورښت امکان هم شته، د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 8 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجلې ته غواګی راځو د دغه مجلې لمړنی راپور ته. ملګر ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملار سپارلې دی. د دې نوملار هدف دا دی چې دواړه خواوې د استانبول غونډې مخکې پر ځینو مادو هوکړه وکړي. دا لیست نه مادې لري چې تلپاتې اوربند، د انتقالي دولت رامنځته کول او په ټولنیزو چارو کې د ښځو ګډونې مهم مسایل یاد شوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر افغان مرچی او طالب پلاویو ته د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارلې. سو د استانبول لغونډه وړاندې په ځینې یو مهم برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربان د یو انتقالي الګدیز حکومت جوړېدل چې بل سولېز او ټولګډونه حکومت ته زمينه برابر کړي، د بشر حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو په مساویانه ګډون ټینګار او له ګوندیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره خي اړیکې لرل د دې متن مهم ټکي دي. خو په هغه لیک کې چې په دوحه کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته رالیږلې راغلي، طالبانو د دې اصولو په ځواب کې هوکړه کړې چې استانبول غونډه کې به ګډون کوي، د نوي ورځو لپاره به تاوتریخوالی کموي او د مشورو لپاره یې دوه ورځې نور هم وخت وغوښته. همدا ډول د افغانستان مرکزی پلاوی بیا د دې اصولو په ځواب کې پر اسلامي نظام او ملي یووالي ټینګار کړی او تر خواهی د ټاکنو له لارې د واک لیک د ګاونډیانو سیمې هیوادونو لخوا افغانستان ته د ترهګرو د لیږلو مخنیوی او یو داسې سوله غوښتي چې د بلې جګړې پیل نه وي. د بهرنیو چارو وزارت تدالیک دوري میاشتې په 13 نیټه راستول شوی، خو ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د ګډ اصولو دا نه مادي دوري میاشتې په 15 افغان مرکزی او طالب پلاویو ته سپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې دوحه کې سفارت دالیک ور استول دي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته په یو ورالیګلی پیغام کې لیکلي، دوی له ارزونې او په ملي مصالحې عالی شورا کې له مشورو وروسته د دې بحثونو د پیاوړتیا په اړه خپل نظریات کوربه هیواد او ملګرو ملتونو سره شریک کړي. افغان مرکزی او طالب پلاویو بیا د ازادي رادیو لډیرو اړیکو سره سره په دې اړه خبرو کولو ته ځل خنه کړ. ملګری ملتونه، امریکا، ترکیه او قطر دا چې مال د استانبول لغونډې وړاندې لدی اصولو پر یو شمیر مهمو د هوکړې غوښتنه کوي چې زلمی خلیلزاد هم په کابل کې له جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره لکتنی وروسته وویل، افغان لوری باید د غونډې ته له یوې واحدې طرحې سره ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې په غونډې د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي، که دا غونډه بریالی نه شي له ناچارۍ به د خلکو د ساتنې لپاره لاس په کار شي.
الله دې وکړي چې د استانبول غونډه پایله ورکړي او اوربند وسي، او ترکیه له افغانانو ملي او امنیتي ځواکونو سره هر ډول مرسته وکړي، دوی چمتو هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم رسال امرالله صالح نن په کوهدامن کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، د استانبول ناسته به په روانه اونۍ کې پیل شي چې له طالبانو او له نورو لوریو سره به پکې جدي بحثونه وشي.
و موردل چې ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر د افغان دولت او طالبانو مرکچانو ته د ګډو اصولو یو نوملړ سپارلې دي. بلورته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که د سولې اړوند طرحې له هر ادرسه راوړل کیږي باید بیړه پکې ونه شي. ښاغلي غنی د کوهدامن شورا یوې ولسي ناستې ته په یو ثبت شوي پیغام کې ویلي، حاضر دی د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خپل واک موده راکمه کړي، خو هغه وویل د دې مودې راکمول په دې معنی نه دي چې افغانان بیا تیرې ترخې تجربې تکرار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کوهدامن شورا یوې ولسی ناستې ته په ویډیوي پیغام کې نن یک شنبه وویل، حکومت له جګړې څخه سولې ته د تګ لپاره خپل روښانه طرحه لري او د سولې اړوند طرحو کې باید بیړه ونه شي. هغه وایي افغانان د دې ظرفیت لري چې د سولې لپاره خپلې طرحې جوړې کړي.
طرح ما برای عبور از حالت جنگ
تر زموږ تر حال جګړې څخه د یوې تلپاتې سولې په لور تک تار روښانه ده. هر هغه طرحه چې له بیرون څخه مطرح کیږي موږ خپل دننه دومره ظرفیت لرو چې هر اړخیزې طرحې وړاندې کړو. سوله زموږ طالبانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ د خبرو مهم اړخ دی. پرته له دې چې په دوامداره او ګټور توګه موږ یوې پایلې ته ونه رسیږو، څوک دې وارخطایي نه کوي.
بحث دوامدار و مفید که سر اصول اساسي به نتیجه برسیم، کس وارخطایي نکنه.
افغان جمهور رئیس همدار از وای حکومت د سولې دراوستو لپاره خپل اراده او خنیت خودلای. نوموړی په ټینګار سره وای حاضر دی یوې تلپاتې او هر اړخیزې سولې لپاره د خپل د واک موده کم کړي. جمهور رئیس وای انتخابات د راتلونکو حکومت د واکدارانو په ټاکل کېدو کې یو اساسي شرط دی او همدغه ټاکنې بیا هغه حکومت ته مشروعیت ورکولای شي. ښاغلی غنی دا خبر یو ځل بیا تکرار کړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیزلی د واک ترلاسه کولو لپاره نه کاندیدیږي. د افغانستان جمهور رئیس وای په تیرو 24 کلونو کې د سولې لپاره تر بل هر وخت څخه زیات دننه په هیواد کې د سولې اړوند ملي اجماع رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا دې غونډې ته وویل، طالبان باید روان افغان وژنه ودروي. هغه وویل که بیزلی د خنیت معلومولو لپاره د نور طالب بندیانو د خوشکېدو غوښتنه کیږي، دا د منلو وړ نه ده.
ما یک چیز از همینجا براتون وعده میتم، به خاطر به شما وعده میتم که
زه لطاس سره په یو برخه گشمنه کوم او شمنه هم د دې لپاره کوم چې ستاسو اولادونه د دې وطن په ګډ ګډ کې د دې خاورې د ساتنې لپاره پوځي جامې په ځان کړی. موږ بیا هغه اشتباه نه تکرارو. موږ د طالبانو د بیا معلومولو لپاره هیڅ کله هم بندیان د خنیت په هدف نه خوشی کوو. خو خيار سره هیڅ کله هم لیوی سوري څخه 2000 خپل ځان د مارچ چلو ته نه ورکړي.
موږ هوشیار از یک سوراخ دو بار
خغلی سالی ویلو طالبانو سره باید د سولې د راوستلو لپاره مذاکرات دوام ولري او هیڅکله هم جمهوریت ماته نه ده خوړلې. طالبان لا تر اوسه د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې دننه په افغانستان کې د ترکیې ناستې لپاره د بېلابېلو طرحو په جوړېدو بحثونه روان دي. د استانبول ناسته د ښاغلي سالی په وینا ممکن د دې اونۍ تر پایه په ترکیه کې جوړه شي.
و مور دل چې افغان ولسمشر وایي د سولې په اړه هر ډول طرحه چې راځي باید بیړه پکې ونه شي. لږ وړاندې مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل چې افغان حکومت او طالبانو ته تا د ملګرو ملتونو امریکا، ترکیه او قطر لخوا ورکړل شوې کرښې یا ورکړل شوې مادې په څه معنی. نوموړی وایي
د افغانستان مازله بدونه نه تنها په افغانستان کې بلکې د سیمې او د سیمې څخه اخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم جړلې د افغانستان د سولې او جنگ شته. نو په دې خاطر د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د حالت په دغه موضوع کې دا یو مثبت پوینټ دی، ځکه دلته یو سارون کې ډله باید وي او یو د فشار اعلی داسې وي چې هغه همیشه په هغه حالاتو کې کچېرې موږ د نقشې خلاف قدم دو سبب د دې شي چې بیرته فشار په دواړو لورو راوړل سي تر څو بیرته لارې ته سم سي. نو د دو مداخله د افغانستان په دې موضوع کې دا یو مثبت ګام زه بولم، اما په عین وخت کې د ځینو مادو مخکې شریکول او په هغه باندې هوکړه اخیستل زه فکر کوم که دغه لړۍ نور هم ادامه پیدا کړي خپل د استانبول د ناستې هغه ماهیت او معنویت به بیا تر پوښتنې لاندې لاړ شي او یوه سمبولیکه غونډه به وي، ځکه دا هغه مسایل دي چې باید د هغو کسانو ترمنځ پر بحث وشي چې په دغه غونډه کې اشتراک لري. خو که چیرته د اشتراک نه مخکې دغه موضوعات د پردې تر شا په نحوه حل او فصل کیږي او غونډه بیا یو سمبولیکه بڼه ځانته نیسي، دا د دې غونډې ماهیت تر ډیره حده به تر پوښتنې لاندې راولي.
احمد زای صاحب، اوربان د انتقالي عدالت په ظاهره درنې موضوعګانې ښکاري، ځکه دواړه خواوې په اړه باندې یو خلو نه دي. څومره امکانات دي دسته چې دغه نړیوال خواوې چې امریکا، ملګری ملتونه، ترکیه او قطر دي دغه غوښتنې په افغان حکومت او طالبانو باندې ومني؟
تاسو وګورئ د منازعات د حل لړۍ همداسې یو څه وي، که چیرته منازعات شتون ونه لري نو دغسې ناستو او ډیالوګونو ته اړتیا بیا نه لیدل کیږي. طبعا دغلته د افکارو او د نظرونو ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي د دواړو لورو، خصوصا ته د نورو نړیوالو په پرتله یې که بیا د هغو سره یې پرتله کړو هغوی بیا ځینې نور غوښتنې او وړاندیزونه لري. نو زه فکر کوم چې خپله دغه ډیالوګ چې د دو مشرتابه او همدارنګ د دو لوړ پورو چارواکو په ماینس کې به دا ډیالوګ ترسره کیږي، دغه به خپله سبب د دې شي چې دغه د افکارو او د نظریاتو دغه بدلونونو ته به یو واحد ټکی پیدا کړي. خو دومره آسانه هم نشته. تاسو وګورئ د دوهې ناسته هم تقریبا یوه درې اړخیزه ناسته وه. امریکا پکې په نحوه مستقیم یا غیر مستقیم حضور درلوده، د طالبانو لوړ پوری استازی هلته ول او د افغان حکومت هم پلاوی هلته و. اما په جریان د دوه عمر اوږد وخت کې تر اوسه متاسفانه دوی یو نتیجې ته ونه رسیده. نو د ترکیې د ناستې نه هم کامونګه په دې فکر کې یو چې په دغه جریان د لاسو ورځو کې یا اله دولس ورځو کې به مونږ داسې یو ملموسه نتیجه ولرو فکر نه کوم.
نو احمد صاحب، فکر نه کوي همدې وضعیت نړیوال اندېښمن کړي او مخکې له مخکې کړي کی مشخصي؟
متاسفانه نړیوال خپل که واقعا په جدیت سره کار وکړي مونږ به تر دغه مرحله نه رسیدلو. په مجموع کې مونږ خو ادعا دی لرو چې د افغانستان د سولې په اړه هم سیمه ایز هم نړیواله اجماع شتون لري. خو متاسفانه دغه اجماع د هر هیواد لپاره یو بیل تعریف او د بیلو کرخو پر اساس جوړه شوې ده. زه فکر کوم د دغو لخوا د دغو حدودو ټاکل یا د سرو او شنو کرخو ټاکل دا ښه خبره ده، ځکه د کچیرته فشار نه وي. متاسفانه زمونږ افغانان یو بد عادت دلته دا دی چې کچیرته یو بهرنی که هغه په هره کچوي په یو شي کې دخیل وي، نو بیا موږ په نحوې ځان کنټرولوو، او که تخپلو منځ کې یو نو بیا متاسفانه هیڅکله موږ یو حل لارې ته نه رسیږو.
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار د اچین او سپینغر ولسوالیو اوسیدونکي وایي په سیمه کې د بیارغونې چارو ته پاملرنه نه ده شوې، او برعکس لسګونه پروژې خیالي پرې تېرې شوې دي. دوی له دولت نه غواړي چې پام ورته وکړي. دا هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوالې ډلې وځپلې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیره شاوخوا یوه نیمه لسیزه جنگ جګړو کې ورته د سر او مال ګڼ زیانونه وختي، خو په خبره چې په مقابل کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران وایي په سیمه کې هیڅ ډول رغنیزې چارې نه دي ترسره شوې. د چین یو قومي مشر ملک سید حکیم حقیار وایي حکومت یې په ولسوالۍ کې د دیارلس جماعتونو د جوړولو خبره کړې، خو په خبره یې نه پوهیږي چې دغه جماعتونه چیرته جوړ شوي دي.
مونږ دا چین یو نه پاګو چې په خیالي پولیس ملیدلی او خیالي اشپزان او دا خلک ملیدلی او خیالي دیارلس جماعتونه راته وویل. زه نه پاګم چې دا د په کم جرأت سره وویل چې ما په چین کې دیارلس جماعتونه جوړ کړي، دا جماعتونه سپیدر نه غواړو.
د همدې سیمې یو بل قومي مخور محمد صادق بیا د ځینو پروژو یادونه کوي چې مربوطه مسؤلونه یې د تطبیق کېدو راپورونه ورکړي، خو د ده په خبره هیڅ کار نه دی شوی.
د جنجال د ویالی جوړېدل دي ورد شي داخله د وګوري جنجال کې یو تیګ نه دی خود شوی، خو موږ ته ویل شوی جنجال ویاله جوړ شوی. د سور کمر ویاله موږ ته رئیس صاحب د انشاب جهات ویلي جوړ شوی ورد شي یو تیګ په بل نه دی خود شوی. د تنګي د استنادي دیوال موږ ته ویل شوی دي چې دا په سکه تکل شوی یو تیګ نه دی خود شوی.
روختیا، معارف، سړکونه او جماعتونه هغه څه دي چې دا چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي په دې برخو کې د جدي او رښتینو اقدامات غوښتنه کوي. دا چین او سپینغر ولسوالۍ د اوسیدونکو په باور د غلطه د وڅل وخت خوونځي او لودانی او یوازې دوه جوړ پاتې دي، او نور ټول د جنگونو لقبل ویجاړي شوی چې باید ورغول شي. اچین او سپینغر د ننګرهار جنوب ته د سپینغر په لمنو کې پرتی ولسوالۍ دي چې په تیره شاوخوای ونی ملسیزه کې پکې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنگونو لامل ډېرې کورونه ویجاړ او خلک یې له سیمو کډوالې تاړ شوي دي. د غلطه چې اوس نسبی امن راغلی، اوسیدونکي وایي درغونې او پراختیا په چارو کې د حکومت د عملی اقداماتو غوښتونکي دي نه د خیالي پروژو. د ننګرهار د ولسی تړوند ملي پروګرام ولایتي مسول محمد اسماعیل ظریفی وایي د دوی په پروژو کې هیڅ یو خیالي جماعت نشته، او په خبرې ادرسونه یې معلوم دي او اتیا سلنه کارونه یې بشپړ شوي دي.
موږ په دغه مساجدو کې به یو هم خیالي مسجد نه وي، ټول ادرسونه معلوم دي، پیشرفت کاری پیشرفت معلوم ده، او موږ هر وخت دغه موضوع د حج اوقاف رئیس صاحب سره په هماهنګي باندې
خو د ننګرهار والی زیول حق مرخیل بیا د ولسونو اندېښنې او نیوکې پر ځای بولي، او زیاتوي چې په دې برخو کې به جدي څېړنې او په همدې روان کال کې به ورته ځانګړې پاملرنه وکړي.
تعهد مدار چې وایي پروژه چې ولسونه ور باندې نقد لري، اعتراض لري، بررسی کیږي به، او نتیجه به بیرته د اچین او د همدارنګ د سپینغر ولسونو سره شریکيږي. هیڅ خیالي مکتب، هیڅ خیالي مسجد، هیڅ خیالي پولچک، هیڅ خیالي پروژه نه نظام ته د منلو وړ ده، نه ولسونو ته د منلو وړ ده.
د ننګرهار د چین او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د زینو خیالي پروژو خبره کوي چې تر دې وړاندې دغه ولایت د یو شمیر نور ولسوالۍ اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د تطبیق شوو پروژو د کیفیت د خرابوالي لامل اندېښنې شریکې کړې وي.
له ننګرهار نه به ورشو پکتیا ته. په پکتیا کې د ښځو فعالانې غوښتنه کوي چې په ولسوالیو کې دی د برېښنایي تذکیرو د ویش چارې پیل شي. دوی وایي د دې ترڅنګ ښځو ته باید د تذکیرو د ارزښت په اړه عامه پوهاوی هم ورکول شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
لکوم وخت راهیسې چې په افغانستان کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو لړۍ پیل شوې، د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک په دې پروسه کې د ځینو ستونزو او نیمګړتیاو څخه شکایت کوي. تر اوسه په پکتیا کې د ښځو او نارینه وو لپاره د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې یو مرکز فعال شوی چې د دې سیمې اوسیدونکي د خلکو څومره والی ته په کتو دغه لړۍ کمزوري ګڼي. دوی وایي کله یوې خوا په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش مرکزونه نشته، بل لوري ته په مرکز ګردیز کې هم دغه پروسه لازمه چټکتیا نه لري. مدني فعال زرمینه همت آزادۍ راډیو ته وویل
د خطر نشي زمونږ خویندې ورونه هم د خپل هویت څخه برخمن شي، باید خپل تذګيري واخلي او دا پروسه باید ولسوالۍ ته هم د مرکزونو وغځيږي د خاطر نشي ترسو زمونږ خیان د پوسهلت کیوي. نه تنها دا چې پکتیا ولایت او مرکز کې د تذګيري مرکز شتون لري، باید نور ولسوالۍ ته هم مرکزونه لاړ شي ترسو زمونږ خیان د ټول خیان د مستفید شي او برهنۍ تذګيري واخلي.
د پکتیا د اطرافي سیمو نارینه هم په ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی میر اکبرجان وایي
موږ ولسوالۍ ته مرکز نشته، شیرینا وته او دلته موږ ته ډېر تقریب د سبیره سرغلی او زنانار سره دی دلته وته نو دا مشکل موږ ته ډېر زیات دی. باید هر ولسوالۍ نه یو د تذکیرو مرکز وای دلته چیرو جوړو وړکی چلکیر سره وي او تقریب زیاته.
په ټوله کې د تذکیرو په اخیستلو کې یوه مهمه ستونزه د تذکیرو په ارزښت نه پوهېدل دي. د ښځو د یو بنسټ مشرې زرمینه شمسویل په خاري سیمو کې ښځو لپاره د تذکیرو په اخیستلو کې ډېرې ستونزې نشته، خو په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې ښځې او نارینه د اسانتیا نه لري.
د افغانستان مرکزي احصایه او چارو پوهان وایي په ولایتونو او ولسوالۍ کې خلکو ته د تابعیت د تذکیرې قانوني ګټې نه دي تشریح شوي او ښځې هم د نارینه و په شان تذکیره یا پیژندپاڼه ولري او د قانون د امتیازاتو څخه برخمن شي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي په ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د مرکزونو د نشتون ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه یې هڅې پیل کړې ترڅو په نږدې راتلونکي کې دا ډول مرکزونه په ولسوالیو کې هم فعال کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح ویل
په پکتیا کې موږ مخکې یو ګارد مرکز درلود، اوس مو په مرکز ګردیز کې د ښځو لپاره یو ځانګړی مرکز ایجاد کړی او ډیر زر به انشاءالله تاسو د څمکنۍ په ولسوالۍ کې دغه سې د زرمت او د اریوب ځاځی ولسوالۍ کې موږ به د دې شهیدانو د موږ هڅې روانې دي ترڅو چې مرکزونه ایجاد کړو.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په پکتیا کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ویشلو یوازې دوه مرکزونه فعال دي چې یو مرکز کې خزینه کارکوونکي د ښځو لپاره په دې برخه کې د خدمتونو پر وړاندې کولو بوخت دي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America first.
Referendum democracy is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ایران نن یک شنبه د نتانس په نوم خپلو اټومي تاسیساتو کې د وی الکترونیکی ستونزې خبر ورکړ. تر دې یو ورځ مخکې په دغو تاسیساتو کې نوی پرمختللي سنترفیژونه فعال شول چې د یورانیم د پخولو پروسه لا چټکوي. دا پیښه داسې وخت کې کیږي چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د ایران تر ټولو د خوندی اټومي تاسیساتو نتنس د برېښنا د ویش شبکې په یو برخه کې دغه تازه پیښه داسې محل کیږي چې ایران پرون شنبه په دغو اټومي تاسیساتو کې د پرمختللو سنترفیوژونو د لګولو اعلان وکړ. بلخوا د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي تړون په اړه خبرې پیل شوې دي. د ایران د اټومي انرژي د اداري ویان بهروز کمالوندی وویل وروستۍ پیښې مرګ جوبله نه ده اړولې، نه یې هم هوا ککړه کړې، خو زیاته کړې ده چې د نتانز د تاسیساتو د برېښنا شبکې اغیزمنه کړې ده. کمالوندی فارس او اسنا خبری اژانسونو ته ویلي چې د دې پیښې علت څېړل کیږي چې وروسته به یې په اړه معلومات خپره سي. تیر لمریز کال د نتنس په اټومي تاسیساتو کې اور لګیدلی و چې حکومت هغه پیښه د ایران د اټومي پروګرام د شنډولو هڅه بللې وه. هغه اور لګیدنې چې چودنه هم ورسره ملو د دې سبب سو چې ایران په دغو اټمي تاسیساتو کې د پرمختللو سنټرفیوژونو پر لګولو غور وکړي. د نتنس په نوم اټمي تاسیسات چې تر مځکې لاندې دي د ایران د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو د پروګرام مهم ځای ګڼل کیږي چې د نړیوالې اټمي انرژي د ادارې څارونکو پرې څارنه هم کړې ده. په دغو تاسیساتو کې د دې پیښې او نورو حملو شک پر اسرائیل کېږي چې د ایران سیمه ییز حریف ګڼل کیږي، خو اسرائیل په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تهران په عین حال کې په 13 نومبر میاشت کې د یوه ایرانی ساینسپوه محسن فخریزاده مهابادی په وژنه کې هم اسرائیل دخیل بللی. دغه ساینسپوه لسیزې مخکې د ایران پوځي اټومي پروګرام پیل کړی و. که څه هم اسرائیل د کومې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وروستیو اونیو کې په وار وار ایران د خپل هیواد لپاره یو ګواښ بللی دی. د نتنس په اټومي تاسیساتو کې تازه پیښه داسې وخت کېږي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ هڅې پیل سوې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په بدل کې ایران له ګڼو هغو محدودیتونو چې په تړون کې ورته ټاکل سوي وو سرغړونه پیل کړې چې د ایرانیمو د زیرمو لپاره د ټاکل سویو حدودو ماتول هم پکې راځي.
په همدې راپور سره ورسېدو د دغه خبری مجلې پای ته. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د ماخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شئ.